یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. په قطر کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر اوسه ولې اوربند نه دی شوی؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدلی شي. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
په قطر کې د حکومت او طالبانو هیاتونه نن مخامخ جلسه کې پر اجنډا بحث کوي. محمد اکبر چې د افغانستان د زعفرانو د بابا لقب ورکول سوی و ومړ. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت پلاوی وایي چې په پام کې ده نن د طالبانو له پلاوي سره په عمومي غونډه کې خبري وکړي. له کابل څخه قطر ته د استول سوي پلاوي غړي فوزیه کوفي نن ازادي راډیو ته وویل د دوړو لوریو د پلاوو د تماس ډلو پرون د اجنډا پر سر طرز العمل او داخلي اصولو بحث وکړ.
قرار به این شد که امروز
پریکړه وشو چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو دو خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پر ورځ په قطر کې پیل شوې. دوړو لوریو ویلي چې تر اوسه د دوی ترمنځ د تماسونو چاپیریال مثبت دی. د افغانستان د زعفرانو بابا محمد اکبر پرون دوشنبه د درې اتیا کلونو په عمر په هرات کې په حق ورسید. محمد اکبر له لومړنیو کسانو و چې په 1902 لمریز کال کې د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ په ګولمیر سیمه کې زعفران وکرل. هغه په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو د بدیل کښت په دودولو کې مهم نقش درلود. محمد اکبر زوی جلیل احمد ازادي راډیو ته ویل چې پلار یې د مغزي سکتې له کبله مړ سو. مخکینی ولسمشر حمید کرزي محمد اکبر ته د زعفرانو د بابا د لقب ترڅنګ د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړی وو. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری سوی. د بلخ د ښځو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کال مخکې یوه پاخه سړي ته واده سوې وه د دې سړي 5 زامونو او 2 زومانو جنسي تیری کړی دی. د بلخ د امنیې قمانداني ویان عادل شاه وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول سوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول سوي دي. د شپږیزې لیګ اووم پړاو سیالیو کې مساینه کتلان او بندي امیر شامران لوبډلې نن مبشین یوه بجا سره مخامخېږي. په کابل کې د نن ورځې ګټونکو لوبډله به پیلوبې تلاره پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی نن د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو په لړ کې د مساینه کتلان او د بندي امیر شامران سره مخامخ شي. دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دوړو لوبډلو لپاره.
د کابل بازانو لوبډله توانېدلې چې پایلوبې یا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کړي. د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ د سپتمبر پر 16 پیل شوې وي چې تر سبا چهارشنبه دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. ډونالډ ټرمپ دا خبره تر هغو راپورونو وروسته وکړه چې پکې ویل سوي ایران په پام کې لري یوه امریکایي ډیپلوماته د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې ووژني. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې وویل د امریکا په وړاندې هره حمله به که په هره بڼه وي زر برابره سخت ځواب سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس وا قمندان قاسم سلیمانی په جنوري میاشت کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه ووژل سو. ډونالډ ټرمپ لیکلي داسې راپورونه شته چې ایران شایي د تروریست رهبر سلیمانی د وژنې په تړاو کومه وژنه یا حمله پلان کړي. ځینو امریکایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې ایران په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس د وژنې پلان لري. د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه له ایران څه نه دی ویلي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او د خلیج دو عرب هیوادونو متحده عرب اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو دړون د لاسلیک په ویاړ نن په سپینه ماڼۍ کې غونډه جوړوي. ټرمپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښيي دا یو رښتینی تاریخي تړون بللی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي له اسرائیل سره د متحده عرب اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي. اسرائیل له متحده عرب اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اگست پر 13مه او له بهرنی سره د سپتمبر پر 11مه لاسلیک کړ. اسرائیلو د دې تړون له مخې ژمنه کړې چې د لویدیځ غاړې اشغال سوي سیمې به له خپل قلمرو سره نه زمیمه کوي. او یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنه کړې او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلینډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبل کبله شدیده بېوزلي 10% زیاته سوې او د واکسین ورځنی پوشش هم هغه حتی رقم سوی چې په 1990 کلونو کې و. د دغه بنسټ یوه مشر مخکښ بشرپال بیل ګیټس چې د نړیوالو روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1 میلیونه زیات کسان روغ سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر پر جزئیاتو بحث او خبرې کړي.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د مصالحه د عالی شورا مرستیال حاجی الدین محمد هم په خبرونه کې را سره دی. د تاسو څرګندونې هم در سره شریکو. په 19 بحث 15 دقیقې کې د اوربان مسله چیرو.
د طالبانو جنو مشرانو دا خبره ازادي نه دي سره په لایف کې اوسل عوامل د موږ د جګړې یار تشخیصو ورسته به بیا اوربان کوي.
دا به هم ووري چې د غزنی له شاره هندوان او سکان وتلې دي خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانوم راجا رام دی په شارې کونا کې د بابا پیرتناک په درمسال کې خدمتګار یم.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغه تګلارې په اړه غونډه کوي چې د تماس ډلې لخوا جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلاره پرون د تماس ډلې لخوا ورستی شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. امید زهیرمل موضوع څارلې له کابل را سره دی. زهیرمل صاحب، د سولې د خبرو ورستی جزئیات څه دي؟
د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی له طالبانو سره نن هم غونډه لري. خدا غونډه شیبر صاحب د پرونی او د تیر ورځې غونډې سره په دومره توپیر باندې کیږي چې تمه ده په دې غونډه کې پر هغه تګلارې باندې بحث وشي چې په دوه وړاندو غونډو کې د چا تماس ډلې کړې وي او د چال چلند اصول او معیارونه او قوانین پکې تقریبا د دوی په اصطلاح باندې وضع شوي په هغه باندې سره بحث وکړي او دغه ورستۍ کې که څه هم تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړه لوري د دوشنبه په ورځ پیل کړي خو لا هم دا خبرې نه دی پیل شوې. دواړه لوري به نن هم دا ډول طرز العمل یا هغه تګلاره چې دوی جوړه کړې ده یا به یو منی یا به پکې د بدلون لپاره وړاندیزونه راولي او یا یې هم شاید رد کړي. د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاندې ناجیان ولي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ غونډه د رسمي خبرو د پیل لپاره نه ده.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
تیره شپه ناوخته هم د حکومت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری رسنیو ته په خپل استولي پیغام کې ویل چې نن د سولې یعنی هدف یې پرونو چې د سولې مذاکرات او تماس ډلې د کاري اصول او طرز العمل په اړه باندې تفصیلي خبرې کړي او د عمومي غونډې لپاره چې نن کیږي چمتو کړي. د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي چې په دې غونډه کې د کاري اصول او راتلونکو غونډو او مذاکرات او مهالوش په اړه باندې خبرې شوې دي.
زهیرمل صاحب، مخکې تر دې چې حاجي صاحب دین محمد ته ورشو، له تاسو یو بله پوښتنه شته چې د تګلار یا طرز العمل مهم ټکي تاسو ترلاسه کړی دي څه دي؟
بلې که څه هم د دواړه لوري دغه طرز العمل هغه خپل داخلي تګلارې خي او وي چې رسنی زکی نه خو هغه معلومات چې موږ په لاس راوړي د دې تګلارې د جوړېدو لپاره د دواړو ډلو لخوا چې تماس دلې او یادې دا ولستنې غړیتوب لري دوه غونډې وشوي چې لومړی د اکشن به پورې زو دوی مې 13 شپه هغه معلومات چې موږ از په قطر کې دی به خبره سرچینې لخوا تر لاسه کړي دا چې په دې تګلارې کې هر غړی باید په خپل وخت غونډې ته راشي یو بل ته متقابل احترام ولري یو بل نظریاتو ته احترام وکړي د خبرو کولو په نوبت باندې بحث شوی دی چې خبرې څوک کی څه ډول یو کی د غونډې اصول باید څه شوی وسی هغه البته د مذاکرات پر مهال باندې کله پیل کیږي دا مهم ټکی دی چې د تګلارې په اډانه یا چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شوی دی
مننه زهیر مل صاحب حاجی صاحب دین محمد د مصالحې دالی شورا مرستیال خبرونه ته شرح اخلي که په پیل کې دی طرز العمل تراشو فکر نه کوي چې د طرز العمل په اړه خبرې وزن ډېری
بسم الله الرحمن الرحیم دا خو ښکاره خبره ده چې داسې وړه موضوع نه ده درنه موضوع ده سم اوقات چې خلکو جوړ کړی وو چې په دې ورځ کې به طرز العمل باندې خبره کېږي او بله ورځ به په اجنډا وي او بیا به مذاکره شروع کېږي نو دا ګرین کارت دی دا د دې لپاره چې دوی سره ښه او توافق ته ورسېږي که په دې موضوع دوی یو مجلس یا دوه مجلسه کړي وي او یا یې وکړي دا یعنی د خبرې د ځنډېدو معنا نه لري ځکه چې که په مجلس کې اصول او طرزالعمل دا معلوم وي مجلس په اسانۍ باندې نتیجې ته رسېږي غیر د هغې نه خو لکه څنګه چې مخکې ورور دا خبره وکړه چې چېرته څوک به خبرې کوي یا خبرې به څومره وخت وي او یو د بل خبره به اوري که نه اوري او مثلا د مجلس شروع ختم او موضوعات د موضوع نه وتل نه وتل دا ټول دا شیان دي چې کدانی مجلس کې مراد مجلس ګډوډي وي او کدا مراد چې نو بیا مجلس خبرې چې وتا چې وکړي هغه هغه سره د نتیجې تر رسیږي
حاجی صاحب تاسو څومره اټکل کوئ چې په طرز العمل څومره نوري خبرې کېدای شي
که زه فکر کوم چې دغه د اجنډا موضوع دوی د دې سره شاملوي نه ځکه چې هغه اجنډا ته کینول د اجنډا هم همدغه د ډېره برخه امکان نه پوهېږم چې دا به تماس ګروپ په ذریعه وکړي او که عمومي مجلس کې به وکړي ځکه هغه هم یو موضوع ده چې په اجنډا باندې تفاهم ته رسېدل یا فلن کوم کوم موضوعات موږ بحث ته راواچوو چې د هغې نه موږ اجنډا معلومه کړو که نه نو دا دغه د دې سره ډېر مهم ټکی چې دی هغه دی او دا دغه خبره شاید ډېر وخت ونه نیسي دا د طرز العمل خبره
د اجنډا په ارتباط تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خپره شوي دي د افغانستان حکومت په اوربند باندې ټینګار کوي او وایي چې په پیل کې به د اوربند مسله مطرح کړي طالبان څه غواړي
دقیق معلومات نه لرم خو څومره چې پوهېږم که چېرته موږ موضوع د یعنی دا موضوع حل کول وي نو که یوازې اوربند باندې موږ بحث وکړو نور موضوعاتو باندې بحث ونه کړو خو معنا دا ده چې به فکر به وشي چې حکومت خپل ځان نه جنګ چړوي او نور بیا به خپل نظام چلوي او نور خبرو ته به غوږ نه نیسي ځکه دا د دې لپاره زما په خپل خیال یا لکه هغوی چې وایي چې د جګړې عوامل د بندېدلو هغې باندې باید اول خبره وشي چې دا د طالبان موقف دی نو دوی دواړو کې داسې یو لاره کېدای شي چې دوی دواړه یو کرکج باندې کار وکړي او مجموعې باندې چې هغه کې اوربند هم شامل وي هغه کې د آینده نظام هم شامل وي هغه کې دا ټول شیان شامل وي بیا یو د خبره وکړي بیا په دې باندې بحث وکړي چې لکه چې په دې د موضوعاتو خبرې کوو او منځ کې باور سره راشي نو بیا وایي چې اوس کومه خبره اوله کوو کومه دوامه کوو کومه درېمه کوو هغې ته بیا اساني پېښېږي خو که داسې چې مثلا یو سړی وایي چې دا ما خبره وکړه او دا بله پرېږده
فکر نه کوي که چېرته په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوي دواړه خواوي دا به ډېر وخت ونیسي بهتره نه ده چې په یوې موضوع باندې امنا وکړي بیا دومې ته لاړ شي بیا درېمې ته
نه چې دومره سره توافق وکړي چې کوم کوم موضوعاتو باندې بحث کوو
نو خو کېدای شي په طرز العمل کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
اطمینان پیدا شي نه دلته لکه او اتر درمل خدا دې چې مثلا خبر ته وګورئ نشې د دقیقې د دقیقې په خپل نظر وایي او په دومره لو دغه باندې دې نه خواته به ما اجندانه بنوځي دا ترجمه چې دا خبرې دي او اجنده دا یعنی یو څه فرق دی خو ما مخیل چې زنه په زم چې دې اجنده به راځي تماس ګروپ ته سپاري چې دوی سره ما ته نه کی او کنه ته مو مجلس کې ورغان ته باس کوي نو دا په هر صورت یعنی لکه خبرو چې ګړ طرف ته یو د څه اطمینان پکار دی چې دا خبرې موږ مخکې دیو او بل اخره په خندونو باندې کوم چې پکې مشکلات دي هغه لپاره حل لارې لټو نور چې کوم پیدا شي د خلک خبره شي.
مننه حاجی صاحب دین محمد د مصالحې د عالی شورا مرستیا.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اسا جړډو په منځني صف د ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او وسام اقتصادي خبرونه ناجا صاحب وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د سوداګریزو توکو صادراتو کې د تیر کال په پرتله 3.16% کمښت راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د غشان پاکستان ته د افغانستان د محصولاتو واردات له 9.1 میلیون ډالر څخه 2 میلیون ډالر یا 45.5% تر ښکته شوي.
په د کووډ 19 یا د کووډ 19 ناروغي د وجه څخه چې دا یو جهانی او منطقي مشکل و رامنځته شوی دی.
د نوموړي په خبره پاکستان د روان کال د جولای تر میاشتې 1.15 میلیون ډالر صادرات درلودل. په داسې حال کې چې دوی د تیر کال تر جولای پورې 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو پر بنسټ پاکستان حکومتي بانک هم په ورته موده کې نورو هیوادونو ته د صادراتو لکمخت خبر ورکړ. په دغه رپورټونو کې راغلي چې د حکومت صادرات په جولای کې 14.5% ته یعنی له 2.2 میلیارد ډالر څخه 1.9 میلیارد ډالر ترټیټ شوی. پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ درې عمده لارې د چمن، تورخم او غلام خان لارې پرانستل شوي خو تر دې دمه وروسته پاتې معاملې جبران کړي نه دي. پاکستان او افغانستان ډېر د چمن او تورخم له لارې سوداګري زر راکړه ورکړه کوي. په هرات کې د شولې حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات شوی دی. د هرات د کرنې ریاست د کرنې د چارو امیر بشیر احمد احمدی وویل چې په هرات کې به سږ کال 15,000 ټنه وریجې حاصل ورکړي چې د حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. د شولې د کرکیلې ساحې د هرات پنچل، ګذرې، پښتون زرغون، اوبې، چشت ولسوالیو او لږې په ادرسکن او شینجن ولسوالیو کې دي. د هرات د کرنې مسؤلین وایي دغه زیاتوالی د کرکیلې د ساحې د زیاتېدو او د غرض د کرکیلې له نویو لارو چارو څخه د بزګرانو د پوهاوي په دلیل رامنځته شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 9 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني روپۍ 1.68 افغانۍ.
وړاندې د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه لرو چې د افغان سولې په اړه هم ځینو موضوعات څېړلې دي، خو مخکې تر دې چې د دې ورسپانو پاڼې راوړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران لخوا هر ډول برید به له ډېر ستر غبرګون سره مخامخ شي. نوموړي دا خبره د هغه خبري راپورونو په ځواب کې کړې چې وایي ایران د وژل شوي قاسم سلیماني د غچ لپاره د یو امریکایي ډیپلومات د وژلو پلان جوړ کړی و. اجملان په سټوډیو کې را سره دی انسپ په دې اړه نور تفصیل سره.
ډونالډ ټرمپ پرون ناوخت پر خپل ټویټر ولیکل د ایران لخوا د امریکا پر ضد په هر بڼه او هر ډول برید به پر ایران له داسې برید سره مخ شي چې د پوینا پسترواله کې بزر چندي. د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په میاشت کې بغداد ته نږدې د امریکا د ډرون الوتکې په یو برید کې وژل شوی و. ټرمپ ایران ته د خبرداری په داسې وخت کې ورکوي چې د پولیټیکو په نوم باندې خپرونې د هغوی د او په اړه رپورټ ورکړی چې وایي ایران په جنوبي افریقا کې د امریکا پر سفیری لانا مارکس د برید پلان جوړ کړی دی. نوموړی د ولسمشر ټرمپ نږدې ملګری بلل کېږي او نږدې کال وړاندې په افریقا کې د امریکا په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر په توګه یې دنده پیل کړې ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې دا هم ویلي چې د رسنیو د رپورټونو له مخې ایران ښایي د ده په وینا د تروریستانو د مشر قاسم سلیمانی د غچ لپاره د ترور او یا نورو بریدونو پلان ولري په امریکا باندې. د پولیټیکو دغه خبرونې د ځینو استخباراتي سرچینو حواله ورکړې، د امریکا د استخباراتو حواله ورکړې ده او په دې کې یو کس چې نوم یې نه دی اخیستلی او د امریکا د استخباراتو رپورټونه یې کتلي دي، هغوی ورته ویلي چې د ایران حکومت په جنوبي افریقا کې د امریکا په سفیر باندې د ترور په هڅه باندې غور کوي. دوی وایي چې د امریکا چارواکي د دغه برید د هڅې یا پلان په اړه ان له پسرلي نه خبر وو، خو په دې وروستیو کې دغه ګواښ چې دی ډیر واضحه شوی او روښانه شوی دی. یو چارواکي دا هم ویلي دي چې خپله د امریکا سفیره لانا چې په جنوبي افریقا کې ده دا د دغه ګواښ نه خبره ده ورته ویل شوی دي. اصلا د امریکا لخوا قاسم سلیمانی په 13 جنوري میاشت کې په بغداد کې په ډرون حمله کې ووژل شو. امریکا په هغه وخت کې د هغه ملیشو په سره د ملاتړ باندې تورناوه چې په بغداد کې په امریکایي ځواکونو او د امریکا په متحدانو حمله کوي. په هغه وخت کې ایران بیرته په بغداد او بخې په عراق کې د امریکا په هډو باندې برید کړی و. نو دا نوې څه دي چې اوس پکې په دغه قضیه کې رامخته کېږي.
مننه انس. و مو ریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړ کې دغه چخستو په نیت برید وکړ له سخت خبرګون سره به مخامخ شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې روانو خبرو اترو او د نوي کابینې په معرفي کې دوه باندې لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. دغه رسپانو ته نجس صاحبي کتنه کوي.
هشت سب رسپانی د یو شمیر هغو طالب چارواکو سرګندونې راخیستې چې ویل یې د افغانستان په اساسي قانون کې باید تعدیلات راشي. رسپانی لیکلي طالبان په دې باور دي چې د افغانستان اساسي قانون له اسلامي شریعت سره برابر نه دی او باید پکې بدلون راشي. خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون یو جامع قانون دی او تعدیل ته اړتیا نه لري. د سرمقل لیکونکو په وینا کچېرې طالبان پلمې جوړول پرېږدي دا به سولې ته لاره هواره شي. لیکوال ټینګار کړی چې د افغانستان په اساسي قانون کې ټول ارزښتونه په پام کې نیول شوي او کچېرې طالبان پرې نیوکه لري نو له قانون پوهانو دیني علماو سره دې پرې خبرې وکړي او له هغه پرته دې دا قانون بیا ځلي ولولي او خپلو غوښتنو باندې بیا غور وکړي. هېواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې په مسلې سرمقاله لیکلې ده. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې ولې له دومره حڅو او تیرېدونکو سره سره بیا هم طالب ډله اوربند نه کوي او یا یې تر اوسه نه دی کړی. د سرمقل لیکونکي په باور یو حقیقت لکه لمر روښانه دی او هغه دا چې پاکستان او پاکستان په شان نور دښمن لوري په هیڅ ډول سوله نه غواړي او د دې لپاره به تر خپل نفوذ لاندې هم طالب ډله او هم نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې جنګوي. سرمقاله کې راغلي له سولې سره هم مهاله د جګړې دوام د باور پر ځای د بې باورۍ فضا پیاوړې کړي، خو په کار ده چې طالبان د افغان ملت غوښتنه ومني او اوربند وکړي. سرمقل لیکونکي پر طالبانو غږ کړی چې د سولې لپاره په مستقلانه توګه رامخته شي او د دې لپاره تر هر څه مخکې اوربند وکړي. او مسیر ورځپاڼې بیا د کابینې معرفي کېدو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې ادعا کړې چې د کابینې په نویو غړیو کې داسې څېرې هم شته چې مخکې هم په لوړو حکومتي څوکیو دندې ترسره کړي او ځینې بیا نورې څېرې دي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ د معاملې پر بنسټ پر دندو ګمارل شوي دي. د سرمقل لیکونکي په باور اوس وزیران د ویش پر بنسټ راغلي او دا معلومه خبره ده چې دوی به تر ملت او پارلمان ډیر هغو کسانو ته ځواب ویونکي وي چې دوی په برخه کې راغلي او پر وزارت ګمارل شوي دي. خو رسپانډ ټینګار کړی چې له دې سره سره افغانستان کار ته اړتیا لري. هیواد په یو کړکیچن وضعیت کې دی. د سولې خبرې روانې دي او هر لوری د امتیاز اخیستلو هڅه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بحث لرو. تر دولسمو بجو وروسته او په دې بحث کې د اوربند مسله څېړل شوې ده. ولې په افغانستان کې د طالبان او د افغان حکومت د پلاویو ترمنځ تر دې مهاله د اوربند په مسله باندې بحث شوی دی او اشاره هم ورته شوی دی. بحث البته نه دی شوی. په اول ورځ باندې دا موضوع یاد شوی و. ولې تر اوسه پورې دواړه لوري موافق شوی نه دي چې اوربند وکړي؟ خو اوس غزنی ته مخه کوم. د غزنی سکانو کړي کړي دي. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادو پسې تللو هیوادوالو پسې زیات خپه دي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده. هغه هم د بابا پیرتنات د ساتونکو راجرام.
زمانوم راجرام دی په شهر کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیل ولایتونو هندوان او سکان د نامنو یو لوجې هندستان ته کډه سوې دي. دا روان لمریز میاشت په 14 نیټه د افغانستان پولیسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغه لژکیو یو سل 50 کورنۍ د نامنوی لامل هندستان ته کډه سوې دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنۍ هم ژوند کاوه چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنۍ شمیر یو ویش تر اټیټ سو. خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. دا غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هیڅ زیان نه رسید. حاجي بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخت پلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه. اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بے ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه. د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېږي په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېږشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده. خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه. پسې خپه یمه. تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی. خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې. موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه. اوس هغه لاړه. داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په غزنی کې د سختو جګړو او ناونیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. دا والی ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون والو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې اوس به هغه همداسې خالی پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ د بیرغ ورځ په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته. هغه تشه یې زیاته محسوسېږي. زیات پسې خپه یو. نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مرخخ له لوګر پر استول اس ام اس کې لیکلي دی اول باید اور بند وشي بیا د سولې خبري ولی شاله هلمندلی کې افغان ول سولې کوي نو باید سولې وشي عبدالعزیز خالد له مارچی ول سولې لیکي د روزګان په دی راوت کې مکمل اور بند دی د دولت او د طالبانو په ترمنځ د پوینه عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دی ک طالبان ژر تر ژره اور بند و نکړي دا په دې معنی ده چې دوی سولې نه کوي خو عبید الله بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي دي طالبان به په مناسب وخت اوربند ته غاړه کیشتي بی بی سلیمه د زابل ولایت د قلات له بازار لیکي موږ غواړو د سولې پر اټلو سره د زابل ملي راډیو بیرته جوړ شي او د افغانستان د ملي راډیو نشریات بن شي البته دا د دې نظر د خود ازادي راډیو ستاینه هم په خپل راستول اس ام اس کې کړی ده او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچیر اوربند اعلان نشي دا خبرې هیڅ معنا نه لري د اوربند پاړه وړاندې په خبرونه کې به